څلور بجې شپې احمد شبری هم داسې جړډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. یو جګپړی بریتانیایی ډیپلوماټ وایي طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له بندي سره د افغانستان د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج د افیر هوګو شورتر په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې د طالبانو دا پریکړه ښکاره تبعیض، د نړیوال قانون تر پښو لاندې کول او د بشري حقونو له اصولو سرغړونه ده. شاغل شورتر زیاتوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسلامي همکاریو سازمان جیویا د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو نا دولتي مؤسسو او نورو له طالبانو غوښتي دي چې دا بندیز چې مواجه نه دی ختم کړي. د طالبانو اقتصاد وزارت تیره اونۍ اعلان وکړ چې په کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو کې تر ثانی امر پورې ښځې د کار اجازه نه لري. یو شمېر مؤسسو لکه د ماشومانو د خوندیتوب، د ژغورنې نړیوال سازمان، د ناروې د کډوالو شورا او پاملرنې مؤسسې اعتراض هم خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي. د پوهنتون استاد اسماعیل مشال وای د نجونو د زده کړو لپاره به خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي که یې د سر په بیه هم تمام شي. ښاغلی مشال چې د طالبانو د پریکړې په اعتراض خپل تحصیلي اسناد تېره اونۍ له طلوع تلویزیون سره د خبرو پر مهال څیرې کړل، له فرانس پریس آژانس سره تازه د خبرو پر مهال یو ځل بیا د خپل غږ اوچتوي او وایي
ما 18 سال دستاوردهای خود در 5 دقیقه به باد فنا بردم تمامش هستیم.
دی وای ما خپل اطلس کلن لاست راولنی ټول اسناد په 15 دقیقو کې په پناه کړل او دا اعتراض روان دی که می د ځان په بیا تمام شي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت یول سورسی مخکې د پانتونونو دروازې تر ثانی امر پورې د نجونو پر مخ بند کړي. د بلخ جوزجان پر لوی لار د ترافیکي پیښه په ترڅ کې 15 تنو د دوو میرمنو په ګډون ژوند له لاسه ورکړی. د طالبانو په واکه بختر اژانس په ټویټر کې لیکلي دي چې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د مسافرو یو بس له سراچه موټر سره د شورغان په چیخچی سیمه کې ټکر وکړ. د راپور له مخې په دې پیښه کې 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د ایران په پلازمینه تهران کې انقلابي محکمه د ایران یو داستان لیکونکی او انځورګر په مرګ محکوم کړی دی. جنو سرچینو د اساسي رادیو ایرانی څنګه فردا رادیو ته ویلي مهدی بهرام په ایران کې په ملي سطح د اعتراضونو پر مهال د اسرائیل له چینل دیارلس تلویزیوني شبکې سره د مرکې تر کولو وروسته د اکتوبر میاشتې پر 11 نیول شوی و. پر بهرام د لګیدلو تورونو په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د نیول شویو کسانو د وضعیت د څار کمیټې تیره پنجشنبې ویلي و چې بهرام ته دا حق نه دی ورکړل شوی چې مدافع وکیل ونیسي. په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوي ستوري کریسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. النصر کلب د رونالډو عکس چې تر اوسه 15 ځلي د ټولې نړۍ د کال د غوره لوبغاړي ویاړ ترلاسه کړی په خواله رسنیو کې خپور کړی. په دې عکس کې رونالډو د النصر د لوبډلې جامې په تن دي. دیرش کلن رونالډو به د شوي تړون له مخې تر 2025 کال پورې له النصر سره لوبه کوي او څه باندې $200 میلیون به هر کال ترلاسه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې USA په مؤسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار بندیز له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره خطرناک بللی. په دې اړه مو د پانتون د استاد محمود تقوا نظر هم اخیستی.
باید یو څه نرمښت وښیي. خپله اسلامي امارت هم په ډېر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي.
د خوست د فارغو شویو محصلینو له غوښتنو مو خبرو.
دولت نه مهیله ده تر څو مونږ ته د وظیفه زمینه سازي وکړي.
ته د مشتری برنامه دلته یو خوست راوړي.
د کابل کندهار پر لوی لار د میرخان سیمه زده کوونکي.
یو په ملک کې غم نه مونږ لري او کرباخ د غم راشي.
دلته مکتبونه نشته لري د لموچ.
تر 500 بجو یو شمېر نور مطالب هم لاسه تیرړو او هېدلې شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو د پرمختیایي ادارې USAID مشه سمنتا پاور وای په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له بندیز وروسته په افغانستان کې 11 میلیونه او شپږ لکه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. سمنتا پاور د دې پریکړې چې هغه خطرناک بللې ده د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو ټویټ کې لیکلي دي چې په کوم ډول چې شزینه مرسته رسون کې اړمن او کورنۍ ته مرسته رسول شي نارینه همکاران دا کار نشي کولای. په دې اړه راپور
په ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو کې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز په اړه د طالبانو په پریکړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې مشره سمنټا پاور وایي د طالبانو له دې پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې بشري حیاتي مرستې نشي ترلاسه کولای. میرمن سمنټا په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي دا تر ټولو ستر بشري ناورین دی چې د افغانستان له سختو ننګونو سره د مبارزې په برخه کې د نیمایي وګړو ونډه له منځه یوړل شي. نوموړي د طالبانو دا پریکړه غندلې خطرناکې بللې او د فسخه کېدو غوښتنه یې کړې. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل ټویټر لیکلی دي په کوم ډول چې خزینه مرسته رسوونکي اړمنو کورنیو ته مرستې رسوي نارینه همکاران یې دا کار نشي کولای. په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق یا یونیسف ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د یونیسف لخوا د بشري مرستو پر رسولو کې د خزینه کارکونکو رول مهم دی. دغه ادارې په خپل ټویټر لیکلی دي دوی یعنی میرمنې د خلکو ژوند ژغوري، خزی خونکي دي، د خوړو په برخه کې تخصص لري، دوی د مرستې رسونې د ډلو مشري کوي، دوی په روغتیایي برخه کې کار کوي، واکسینونه کوي، د ټولنیزو ډلو او موسسو مشري کوي. د مرستو رسولو په برخه کې باید د دوی ونډه دوام ومومي. د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د روان ډسمبر میاشتې په 24مه په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار بندیز ولګاوه. ویل که کومه اداره د دوی دغه پریکړه ونه مني د کار جواز به لغوه شي. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی، خو افغان ښځو له وړاندې هم په کاري محیط کې حجاب رعایت کوه او ګڼ کسان دا د طالبانو تشه پلمه بولي. د طالبانو دا پریکړه که څوم په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او د غندلو دا لړۍ لا هم روانه ده، خو د طالبانو حکومت په پریکړې هیڅ اغیز نه دی کړی. تیره اونۍ د طالبانو له دې پریکړې وروسته په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي دفتر ویلي و چې دې سره به په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر ټکنی شي. طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړلې. د دې ترڅنګ یې په وروستي اقدام کې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي دي. طالبانو دغه شان میرمنې تفریحي پارکونو، ورزشي سټډیمونو، عمومي حمامونو ته له ورتګ منع کړي او له شرعي محرم پرته د میرمنو په سفر هم کلک بندیز لګولی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې بیرته د وخت په تیرېدو سره د خپل لومړۍ دورې محدودیتونو ته یې مخه کړې ده چې هغه وخت هم نجونو د تعلیم او تحصیل د غرض ښځو د کار کولو اجازه نه درلوده.
د امریکا د متحده ایالاتونو پرمختیایي اداره یا یو ایس ایډ وایي په ملي او نړیوالو نادولتي موسسو کې د ښځو د کار د بندیز په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه میرمنې او نجونې حیاتي بشري مرستې نشي ترلاسه کولای. د دوی په وینا دغه پریکړه به نورې ناوړه پایلې هم ولري. څه پایلې؟ دا پوښتنه زما همکار خاطر پردیس د پانتون له استاد محمود تقوا څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
اوس وخت کې اولس ته ډېر زیات ضرر رسېدلی دی، سره د دې چې په ټوله کې د ټول افغانستان لپاره، د ټول ملت لپاره د دې ناوړه پایلې شته دي. هغه دا دی چې د نړیوالې ټولنې اکثره مرستې د ښځینهوو لپاره وي. که د معارف په برخه کې چټک زده کړې وي، هغه هم د هغو نجونو دپاره وي چې هغو له درس څخه پاتې وي، یا هم په مغه سیمه کې مکتبونه نشته وو، یا هم په ناامنه سیمو کې وي، او که نورې مرستې وي، یعنی نقدې پیسې ویشل کېدلې، خوراکي توکي ویشل کېدل، هغه هم اکثره د ښځو دپاره وو، ځکه چې دغه مرستو بېوزله کورنۍ کې ورکولې، او بېوزله کورنۍ همغه وي چې د خپل کور سرپرستي له لاسه ورکړی وو، یا هم که د طالب په خوا کې وو مړ شوی وو، یا هم که د اردو په خوا کې وو، مطلب هغه کورنۍ یتیمه شوې وه، نو د کور سرپرستي نشته وو. چې کور سرپرستي نشته وو، نو هغه د کور مشر یې اوس وه ښځې حسابېدلې. نو په دې اساس باندې د دې پایلې ډېرې ښې نه وې، او خلک واقعا وځپل شول، او په دغه څو ورځو کې چې مونږ وینو د ګدایګرو شمیر هم زیات شوی دی. په ښار بازار کې ښځینه ګدایګرې ډېرې زیاتې لیدل کېږي، او د دې تر څنګ یو ډول رواني تکلیف یې ښځو ته پیدا کړی دی. موږ باید یوازې داسې ونه وایو چې یو محدود شمیر ښځې دي چې هغوی ممکن زده کړې کوي، یا هم په کور کې نور کسان لري چې هغوی ته خواړه او نور څه برابر کړي، بلکې ډېر کسان داسې وو چې په وظایف وظایفو کې وو، یعنی که موږ د تحصیلي برخې نه یوازې تیر شو، په وظایفو کې هغوی له مجبوریت نه دندې کولې.
هغه له تقوا په دغه وسنیو شرایطو کې هغه کوم موارد چې به تر سره شي تر څو طالبان بیرته خپل دغه پریکړه واخلي؟
زه فکر کوم چې باید یو څه نرمښت وښيي. اوس شرایط بدل شوي دي او خپل اسلامي امارات هم په ډیر حساس وضعیت کې دی. د رسمیت پیژندلو لپاره شپې او ورځې سبا کوي او کوښښ کوي راپورونه ورکوي تر څو د دغه حکومت هغه مثبتې کړنې چې د یو نیم کال په ترڅ کې سرته رسول دي هغه نړیوالو ته وښيي. نو دوی باید یو څه نرمښت وښيي. یعنی زه په هغه عملي توګه نه پوهیږم ولې دغه څه مې چې د ټولنیزو رسنیو نه اورېدلی دي چې په قندار کې غونډه کېږي، په کوم ځای کې غونډه کېږي، کوم ځای کې غونډه کېږي. یعنی خپله چې کله چارواکي یا هغه کسان چې د واک په راس کې قرار لري، هغه کسان چې کله سره همغږي نه وي، نو خپله سړی دې نتیجې ته رسیږي چې دلته یو خبره شته، دا ښایي دغه فیصله د کوم ځای څخه د وحي په توګه راغلله او په دغه ملت باندې تطبیق شوله. خپله همدغه مشران د سره کښېني او دې نتیجې ته د ځان سره ورسوي چې دا د ملت په خیر نه ده.
اغلی تقوا د دغه پریکړې دوام لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، د دغه پریکړې دوام به څومره خطرناک تمام شي د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول افغان میرمنو لپاره؟
مونږه خو د هغې یو څه هغه ولیدلو په همدغه لنډو شپو کې. یعنی ډېرې زیاتې پروژې چې د موساتو لخوا تطبیق کېدلې نړیوالو دونرانو هغه سسپینډ کړلې. نو دا په دې معنی چې که تاسو دوام ورکوئ دغه یو څو نورې پروژې چې روانې دي او دغه کومې نړیوالې مرستې چې دي دا به هم درېږي. ضرر یې په مجموع کې ډېر زیات په اقتصادي لحاظ چې ځپل کېږي، چې ضرر ویني هغه ملت ته رسېږي. ولې د رسمیت پیژندلو په مسایلو کې په اساساتو کې حکومتونو ته هم ضرر رسیږي. که په اقتصادي لحاظ حکومت ته اوس ډېر ضرر ونه رسیږي چې څه ناڅه دوی سپما کړې ده او په اقتصادي لحاظ غواړي، یعنی خلکو ته یې ښایي چې په پښو ولاړ یو، ممکن دومره هغه ونه کړي، ولې عوامو ته ډېر زیات ضرر ورسیږي.
د پوهنتون استاد محموده تقوا له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې د نجونو پر تحصیل تر بندیزونو وروسته د پوهنتونونو د استادانو د استعفا او شمیر تر اتیا واوښت.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 دیارلزره 1.5 او 15.5 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر تحصیل تر بندي سروسته د پانتونونو د استادانو د استعفا او لړی لا اتیا واوښته. د کابل پانتون مخکینی استاد عبید الله وردک ازادي راډیو ته وویل هغه معلومات چې د رټول کړي شي چې تر دې دمه یو سلو دیش استادانو اعتراض کړي چې په دوی کې اتیا تنو یې استعفا وکړي او پاتې نورو په رسمي ډول خپل اعتراض لیکونه د لوړو زده کړو وزارت ته استولې دي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دیشمیرو او د استادانو د اعتراضونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړی نه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت له هغې پریکړې وروسته چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې، تر دې دمه تر سلو ډېرو استادانو د دې پریکړې په وړاندې اعتراض او استعفا وکړي. دا استادان وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت دې بیرته هغه پریکړه واخلي چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه تر دویم عمر پورې منع کړي دي. د کابل پوهنتون مخکینی استاد عبید الله وردک چې تر ټولو مخکې د طالبانو حکومت د پریکړې خلاف استعفا وکړه وایي د ته د رسیدلو معلوماتو له مخې تر سلو ډېرو استادانو د طالبانو حکومت له پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی، خو دا ارقام د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت لا نه دي تایید کړي.
تر اوسه پورې چې موږ ته کوم معلومات رسیدلي دي، یو سل دېرش استادانو رسمن عکس العمل ښودلی دی چې د دوی له ډلې څخه اتیا استادانو د اعتراض په ډول باندې د خپلو دندو څخه استعفا کړې ده او پاتې استادانو په ډله ییز ډول باندې خپل اعتراض لیکونه د پوهنځیو له لورې اړوندو پوهنتونونو او د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ته سپارلي دي تر څو د دغه پریکړې په هکله باندې تجدید نظر وشي او بیرته دا پریکړه واخیستل شي.
ښاغلی وردګ وایي که څه هم د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ده او نورو استادانو هغه غوښتنه چې نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي تر دې دمه نه ده منلې، خو د خلکو لخوا یې د استعفا هرکلی شوی. ښاغلی وردګ دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنتونونو مشران په استادانو فشار راوړي چې غلي پاتې شي او عکس العمل ونه ښيي. د کابل پولی تخنیک پوهنتون استاد سکندر زدران چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې پوهنتون کې استادي کوله وایي دا نورو استادانو په دې خاطر استعفای ورکړې چې د نجونو پر مخ پوهنتونونه بیرته پرانیستل شي، خو په وینا یې د طالبانو حکومت د استادانو له استعفا سره هم د دوی غوښتنه ونه منله. ښاغلي زدران ازادي راډیو ته وویل
د استادانو په واسط کې هم دا مدني حرکتونه لکه اعتراضات، استعفاوې او داسې نور پوره دي. نور خو استادان وصله نشي پورته کولای او د نظام په مقابل کې نشي درېدلی. همدارس نو موږ تمه او توقع دا وه چې حداقل د موږ مدني حرکتونه به یو څه تاثیر وکړي په نظام باندې او نظام یا حاکم چارواکي به دې ته مجبور شي تر څو په خپل تصمیم باندې له سره غور وکړي.
خو ښاغلی زدران وایي سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت خپله پرېکړه وانخیسته، ورسره یې له معترضو استادانو سره په دې اړه هیڅ خبرې ونه کړې او د پوهنتونونو ادارو ته یې امر وکړ چې معترض استادان منفع کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان د معترضو استادانو د شمیر او د هغوی غوښتنې ته د پام نه کولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د استادانو تر څنګ نارینه محصلانو هم د ډېرو ولایتونو په پوهنتونونو کې د طالبانو حکومت له هغې پرېکړې سره چې نجونې یې له پوهنتونونو څخه منع کړې مخالفت کړی او ځینو یې له درسي بهیر او ازموینو سره بایکاټ هم وکړ. خو له دې ټولو مخالفتونو سره هم د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو په برخه کې تر اوسه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د راکټي حملو له کبله د اوکراین سره پروژه اټومي تاسیساتو ته د برېښنا غځېدلې حمایوي مزي پرې شوې دي. په همدې حال کې یو ځل بیا د اوکراین پر پلازمینه کیف راکټي حملې شوې دي چې ځینې د اوکراین د هوایي مدافع لخوا شنګې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي مشر رافائل ماریانو ګروسی وایي د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ د برېښنا مزه د راکټي حملو له کبله پرې سوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر ویلي د زاپوریژیا اټومي بټۍ چې په اروپا کې تر ټولو لویه بټۍ ګڼل کیږي شپږ واړه د ریاکټورونه فعالیت نه لري. د هغه په وینا د دغه اټومي بټۍ د ریاکټورونو د سړولو د ماشینونو او نورو ضروري چارو لپاره یوازنی بهرنۍ عملیاتي مزی فعال دی او د اړتیا وړ برېښنا یې برابره کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې هغو متخصصانو چې په دې اټومي بټۍ کې حاضر دي راپور ورکړی چې د برېښنا له ملاتړې مزی سره د اټومي بټۍ رابطه وړ مورځ ناوخته پرې سوه او علت یې هغه راکټي حملې وې چې دغه مزه یې زیانمن کړ. دغه ورځ د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف ادعا کړې چې روسیې څه باندې لس میاشتې مخکې پر خپل ګاونډي هیواد یعنی اوکراین له یرغل وروسته په کړکیچ کې ډوبه سوې چې ډېر ژر به د خپلو نورو ځواکونو انسجام اعلان کړي. هغه له مسکو څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له اوکراین څخه په تازه راپورونو کې ویل سوي چې د اوکراین هوایي مدافع پر پلازمینه کیف د روسیې د بې پیلوټو الوتکو حملې په شا تمبولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون جمعه په خپلو ورځنیو ویناوو کې اعلان کړی چې هیواد یې په پام کې لري خپل د هوایي دفاع سیستمونه نور هم پراخ کړي. د کیف والي اولکسی کولیبا ویلي روسیې یو ور بیا په خپلو حملو سره د اوکراین اساسي تاسیسات په نښه کړي دي. کولیبا په خپل ټلګرام کې لیکلي د اوکراین د الوتکو ضد دستګاوو د روسیې بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. په کیف کې ملکی چارواکو هم ویلي چې د شپې پر مهال حمله د اهداف په وشتلو کې پاتې راغلي او 15 بې پیلوټ الوتکې په پلازمینه کیف کې نسکوري کړې سوې دي.
په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوې ستوري کرسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له نصر فوټبال کلب سره تړون لاسلیک کړ. دا څنګه تړون دی؟ جزئیات په دې راپور کې سره اور.
د پرتګال نوموتی فوټبال ستوري کرسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تر 2025 کال پورې د لوبېدو تړون لاسلیک کړ. النصر لوبډلې په خپل ټولنیزو پاڼو په خپاره کړي خبر کې دا تاریخي تړون بللې او ویلې دي چې دا ستر اقدام به په دې هیواد کې د فوټبال لوبه لا غښتلې کړي او دې لوبې ته به جوني او هلکان لا وهڅوي. په دې تړاو په خپره شوي رپورټونو کې ویل شوي دي چې النصر لوبډله به هر کال تر 244 میلیونه ډالرو زیاتې پیسې رونالډو ته ورکوي. تر دې وړاندې په فوټبال کې لبل هیڅ لوبغاړي سره په دومره پیسو قرارداد نه و شوی. په ریپورټونو کې د رونالډو له قوله ویل شوی دی چې هغه په بې صبرۍ سره په یاد کلب کې د لوبېدو په پار شیبې شماري. کریستیانو رونالډو د وروستي ځل لپاره په کلب کچې لوبو کې د مانچستر یونایټډ لپاره ولوبېده، خو تر یو لانجمن حالت وروسته یې له یاد کلب سره قرارداد پای ته ورساوه. نوموړی په قطر کې د فوټبال نړیوال جام په سیالیو کې د پرتګال لوبډل مشر و، خو د دې لوبې د څارونکو په وینا چې دا ځلې د خپلو مینهوالو لوبیزه تنده ماته نه کړه. هغه په 5 لوبو کې یوازې یو ګول واه او په کوارټر فاینل لوبه کې لوبډلې له مراکش څخه ماتې وخوړه، او د 5 ځل لپاره هم د رونالډو د نړیوال جام د ګټلو خوب په حقیقت بدل نه شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په خوست کې د پانتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو فارغان او د هغوی کورنۍ غوړي چې چارواکي دي دوی ته د کار زمینه برابر کړي. د فارغان په ورته وخت کې تر لسانس وروسته د لوړو زده کړو هیل هم لري. په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې د پوهنتونونو نوي فارغان غوښتنه کوي چې دوی لپاره د کارموندنه وشي، او چارواکي باید په حکومتي ادارو کې د مسلکي او علمي کادرونو ونډه ډیره کړي. دوی زیاتوي د پرمختګ په اوسني عصر کې د لیسانس په کچه زده کړې بسنه نه کوي، او اړتیا ده چې ځوانانو ته په خپل هیواد او حتی ولایتونو کې د ماسټرۍ او دکتورا تر کچې د تحصیل زمینه برابره شي. د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د حقوقو د پوهنځي فارغ خیالي آزادۍ راډیو ته وویل
دولت نه مهیله ده تر څو موږ ته د وظیفې زمینه سازي وکړي. زما د پامیر امید هم دا ده ځکه موږ باندې پنګونه شوې ده، پامیر موږ ته لویه هیله ده تر څو موږ په راتلونکي کې دوی ته کار وکړو، د خپل پامیر سرپرستی وکړو او عواید ورته را جمع کړو تر څو په دوی باندې مسیر په هم وکړو.
یو بل تن فارغ مصروف خان ستومان وایي
د دولت نام داهی را بجه ده خلکو تا ده پرسات بوره بار که ده کور و ده وزیفه ده نب ورو سم داغا پیغام ده چه مویشتا ده مشتوره برنامه دلتا یه خوست را اوڑی.
ده پخواه که دلوار از دکرو ده خصوصی مؤسس و مسئولین وایی چه دوی پا پلازمین کابل که ده طولانی زوالمو پا برخه که زینو پا هنتونونو سر قرار دادو نکلی چه پا دیر لکفی سر با ده دوی فارغان ده ماسترهی دوره تجذبه وی. استاد ابراهیم منگل وایی
هم خوینده کولشی او هم رونه کولشی چه یاد برنامه ده موږ سره تعقیب کی او بالاخره خپل راتلونکی جوړ کی.
د پوهنتونونو څخه د نویو فارغ شوی ځوانانو والدین او کورنۍ هم همدا هیله لري. ګلابدین چې د خپل زوی د فراغت په جشنواره کې ګډون کړی هیله وخوده چې دا ځوانان په دندو وګمارل شي.
او مشکلات خوشته مشکلات ته مونږ او سلا لرو، خو هیله هم دغه ده چې د دوی لپاره هم د کار کولو زمینه د مملکت د ترقی زمینه مسایده کې د مشران او دغه اوسنۍ رهبری حکومت
په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو او د ځوانانو د لیوالتیا د کمی له امله د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو د محصلانو په شمېر کې کمی راغلی دی. خو د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې په خپله لسمه دوره کې یوازې د اقتصاد او حقوقو پوهنځیو تر اتیا او ډیر فارغان ټولنې ته وړاندې کړل. د یاد مؤسسې رئیس استاد نظیف الله وایي
دا چې په اوسني حالات کې کېدای شي پانتونونه په مختلفو حالات کې وي، د دوی اقتصادي وضعیت هم کمزوری وي، یو طرف محصلین کمیږي بل طرف فیس عواید کمیږي، خو بیا هم موږ داسې نه یو چې موږ باید وتښتو د وطن څخه، موږ باید پانتون نه پرېږدو. یو څه موده مقاومت پکور دی، ځم موږ باید مقاومت وکړم، بل پانتون باید مقاومت کړي، بلې باید وکړي. کله چې موږ تاسو ټول پانتون نه یولو شو د حالات سره مقاومت وکړو، انشاءالله هیڅوک به د وطن څخه نه تښتي، هیڅ مشکل به نه وي.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکو ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده، او پرتش حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي سږ کال به په ټول افغانستان کې 30,000 محصلان پوهنتونونو همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره عمومي.
په خوست کې د محصلینو له غوښتنې تر غزنی پورې ځو چې هلته د زده کوونکو هیلې څه دي. د میرخان په سیمه کې چې د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ده زده کوونکي ښوونځی غواړي. تفصیل په دې راپور کې.
نیاز محمد دوی کورنۍ له زابل مرکز کلات څخه د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان سیمې ته راکډه سوې. نوموړي هلته تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کړې دي، خو له بده مرغه چې دلته د ښوونځي د نشتوالي له امله اوس ورڅخه زده کړې پاتې سوې دي. نیاز محمد مایوس دی، خو وایي که ښوونځی ورته جوړ سي بیرته به په زده کړو کولو لاس پورې کړي.
دلته مکتبونه نشته، لرې دي له موږ.
که مکتب جوړ سي بیا ځي
و خد زم
اوس څه دي کله سي وای سي وستر سي
و
څور چی شي وای سي
خط کولای سم دغه شانسي بیا وای لاس
دا یوازې نیاز محمد نه دی چې د زده کړو له حق څخه محروم دی، بلکې دلته په لسګونو نور هلکان هم سپیره مخونه په خاورو او دوړو کې لوبیږي. شاوخوا څوارلس کلن فدا محمد د میرخان کلي یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي په سیمه کې دوه ښوونځي لري، خو دواړه زیات ورڅخه لرې دي.
یا نه زما مکتب نسته،
بیخي دلته شته نه،
یا دلته بیخي نسته، یو په ملک کې دغم د موچلر ده او کرباغ کې دغم راچلر ده.
شاوخوا دولس کلن جان محمد د دغه کلي یو بل هلک دی. دی هم وایي د ښوونځي د نشتوالي له امله یې زده کړې نه دي کړې. نوموړی وایي د طالبانو حکومت د پوهنې اداره باید دوی ته ښوونځي جوړ کړي تر څو راتلونکی روڼ سي.
اوس خو مکتب نسته، سوای بیا به ورغلو.
دا مکتب دلته شته ولې نه؟
نه ده راته جوړ کړی حکومت.
اوس غواړي چې حکومت
مکتب باید داسې موږ ته مکتب جوړ شي، موږ درس کې ووایي.
مثلا څه فکر کوې، څه خواهش لرې، غوښتنه لري چې مکتب جوړ شي؟ یا ته مکتب وایې ته به څه شی؟
زه به انجینر یا ډاکټر شم، بیا موږ خدمت کوو خپل وطن، خپل کلي، خپل کور.
میرخان د غزنی کابل کندهار پر لویه لاره ودان د کرو سای بازارګي ته څیرمه آباد سیمه ده. په دغه سیمه کې له تیرې یوې لسیزې څخه ډیری وخت افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ سختې جګړې کېدې چې ډیری وخت یې د ښوونځیو د جوړولو او یا ښوونځیو ته د ماشومانو د تللو مخه ډپ کړې وه. خو د سیمې خلکو هم چندان د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه نه ده کړې. لږ ډیر دیارلس کلن غلام حبیب د دغه سیمې یو بل هلک دی. نوموړی دلته د هلکانو او نجونو د ښوونځیو جوړېدل یو ښه کار بولي.
چې مکتب جوړ شي ډېر ښه کار به وي، موږ ټول دغسې ګرځو او پالتو ساتنه تېرو. چې مکتب جوړ شي، یا به انجینران شو یا به ډاکتران شو، موږ به خپل وطن د هغوی حفاظت کوو، خپل وطن د هغو به کوو خدمت.
که دغه ماشومان د طالبانو حکومت له چارواکو د ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوی محمد منیر منصور وایي په پام کې لري چې په وروسته پاتو ولسوالیو کې د ښوونځیو د جوړولو زمینه برابره کړي.
مو په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیمه پاتې نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
دا یوازې میرخان سیمه نه ده چې په زرګونو ماشومان یې له زده کړو بې برخې او د ښوونځیو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د غزنی په ډیری سیمو کې په لکونو نجونې او هلکان له دغه برخلیک سره مخ دي چې راتلونکی تیاره او له کړاوونو ډک بلل کېږي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه.
زما نوم اولاد د کندهار اوسېدونکی یم. دغه سی او بیباک او غیر مسولانه فریکړه چې سوي د چې لموسات څخه دې شزنه کارمندان او زه دا ډیر به تاثیر کی د افغانستان پر سیاست باندې، فریکسات باندې د افغانۍ پر ثبات هم ډیر اغیز کوي. دلته په زرا او کسان په بهرنیو انجوګانو کې موسات کې اخته دي، هغوی رسکو روزي پیدا کوي چې دا بندي شي. بل مشکل دا دی چې دغه موسسات شاید خپل دفترونه پاکستان ته یوسي، چون په افغانستان کې جګړه تیره سوې ده، جنگ تیر سوی دی. ډېر کورنۍ شته چې هغوی سرفرستان نه لري، هغوی سرفرستان چې دي هغه ښځینه کارکوونکي دي، نو هغوی چې په موسساتو کې به یې کار کوه او حلال رزق روزي به یې پیدا کول، هغوی ته هم ډېر مشکل.
د موسساتو بندېدل په افغانستان کې کله یوې خوا څخه اقتصادي ضربه د هیواد لپاره، خو دغه تر څنګ ټولنیز اړخ باندې هم یو ډول تاثیر لري. هغه داسې چې کله څوک بیکاره کیږي په داسې شرایطو کې لکه په افغانستان کې چې اوس موږ قرار لرو، خامخا موږ له ټولنیز اړخ څخه هم زیانمن کیږو. معلومه خبره ده چې یوازې به دا نه وي چې کارمندان ته دوی معاش ورکوي، د دې سره په څنګ کې نور دوی مختلف پروژې له ځان سره لري، که هغه تعلیمي وي، که د صحت په برخه کې وي، همداسې که نور د مرستو په برخه کې ځینې پروژې وي. نو دا په یو ډول نه یو ډول هیوادوالو ته یوې ګټه رسیږي.
السلام علیکم، نوم یې قدرت الله دی، د روزګان ولایت یو تن اوسیدونکی. زما نظر د نړیوالو موسساتو بندول، چې نړیوال موسسات او ډونران باید خپل فعالیتونه کم نه کړي او بندې نه کړي، ځکه که بند سي د افغانستان پر غریب ولس یې بد تاثیرات اثر کوي، ځکه د خلکو اقتصاد خورا زیات ضعیفه دی. د نړۍ سره زموږ تعلقات وصل سوي نه دي، کار وس نسته. نو زما د نړیوالو موسساتو او ډونرانو باندې دا غږ دی چې دوی خپل فعالیتونه په نورمال ډول د تیر په شان مخته ویسي. هغه بشري قوه چې ستاسو استخدام کړې ده موږ تاسو څخه منندوی یو. 1400 کسان تقریبا یوازې د انرژي پرسونل پر کور کښېنستي او بیکاره سو، چې دا د 1400 کورنیو دپاره یوه سخته ضربه ده.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
څلور بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې د سپورت نړۍ اونیس پروګرام لرو. د تاندې څانګې پروګرام هم په دې خپرونه کې اورېدل شي چې د اعتماد د ځوانانو د باور او د اعتماد مسله پکې څېړل شوې ده. خو دمګړې لنډ خبرونه. یو جګړه بریتانیایي ډیپلوماټ وايي طالبان په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار لپاره بندي سره د افغانستان د خلکو لښوان سره لوبي کوي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر هوګو شورټر په یو لړ ټویټونو کې لیکلي دي چې د طالبانو د افریقا ښکارا تبیس د نړیوال قانون تر پښو لاندې کول او د بشري حقوقو له اصولو سرغړونه ده. د بلخ جوجان پر لوی لار د ترافیکي پیښه په ترڅ کې 15 تنو د دوو مېرمنو په ګډون ژوند له لاسه ورکړ. دا پیښه نن هغه وخت وشوه چې د مسافرو یو بس له سراچه موټر سره د شبرغان په چیخچی سیمه کې ټکر وکړ. په نړۍ کې د فوټبال پیژندل شوی سوري کریسټیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر فوټبال سره تړون لاسلیک کړ. و دېرش کلن رونالډو به د شوی تړون له مخې تر 2025 کال پورې له النصر سره لوبه کوي او څه باندې 200 میلیونه ډالر به هر کال ترلاسه کوي.
د لوبو له میدانه
ورزش د روختیا او ایتیاترمنز دیوال
سلامونه او هر کله درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو تقوګي او د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه اوري. په دې ولې ځ سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو خبرونه، ریپورتونه او مرکې لرو. په دې خبرونه کې به واوري کرکټ بورډ راشد خان د شلوریز لوبو لوبډل مشر نومولې.
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري یو افغان تل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو.
د فوټبال د نړۍ افسانوي ستوري پيلي ومر د کرکټ نړیواله شورا د 2022 زیږدیز کال غوره لوبغاړو ته جایزې ورکوي. د افغانستان ابراهیم زدران نوماندی
او ډیر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لوري په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی.
د راشد خان د لوبډل مشرۍ په تړاو ځینې څارونکي وړاندیزونه لري.
راشد خان د کپتانی په تړاو زه باید ووایم چې دا یو بهترینه پریکړه سوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړو فارمیټو کپتان ووسیږي.
او د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولۍ په درجه بندۍ کې مخکخه لوبډلې. دا او نور مهم مسایل درته په دې خبرونه کې لرو. زه بختیار ساحل یم. کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په یو لګل شوی اعلامیه کې راشد خان د افغانستان د شلوریز لوبو لوبډل مشر اعلان کړی. پیلایمه کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قول لیکل شوی چې راشد خان د نړۍ په کچه پیاوړی لوبغاړی دی او د ډاډمن دی چې ورسپارل شوی مسولیت به په سمه توګه پر مخ وړي. پیلایمه کې ویل شوی دی چې راشد خان له دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دی چې لوبډل مشري ورته ستر ویاړ او مسولیت دی. په دې تړاو د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر عبدالله خان پکتانی ازادي رادیو ته په یو لګر شوی پیغام کې ویلي دي
د کرکټ نړۍ ځلان د ستوري یو افغان تل راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابو د پریکړې په اساس د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو یا بڼې د لوبډل مشر په توګه وټاکل شو. راشد خان دغه مسولیت له دې وړاندې هم په ډول باندې ترسره کړی او هیله ده چې یو ځل بیا ورسپارل شوی مسولیت د تیر په طلبه باندې لا ډېر تر سره کړي. لشک پر تراتلونکي کلونه د افغانستان کرکټ بورډ لپاره د سیالیو د لوبلړیو لاړخه ډېر مصروف کلونه دي. نو هیله من یم چې د بریاو هغه فیصدی د نموړي پرتک سره لاړی رکسي.
د راشد خان د لوبډل مشري په تړاو د کرکټ یو شمیر څارونکو بیلابیل نظریات لري. هغه په شلوريز سیالیو کې راشد خان د افغانستان لپاره غوره لوبډل مشر یاد کړی دی. خو دا چې راشد خان ته کوم چیلنجونه او کومې ننګونې پر وړاندې دي په دې خبرونه کې به واوري. بل ورته کرکټ نړیواله شورا هم دا روانه ونې په خپل فیسبوک پاڼه د 2022 زیګدیس کال د ټولو هغو لوبغاړو نمونه اعلان کړل چې غوره لوبې کړې وي. په دوی کې د ایمرجنګ په کټګوري کې د افغانستان لوري ابراهیم زدران نومول شوی دی. بشپړ رپورت درته فریده سیال وایي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ځوان پیلیز توپهونکی ابراهیم زدران د کرکټ نړیوال شورا لوري د ځوان لوبغاړي جایزې ته نومول شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د هر زیږدیز کال په پای کې هغه ځوان لوبغاړي نوموي چې په تیر کال کې د خپل هیواد په استازولۍ ښې لوبې کړې وي. زدران تیر کال په یوازینیو سیالیو کې 421 منډې او په شل اوریزو سیالیو کې 268 منډې کړې وي. نوموړي هغه مهال د نړیوالو پام ځان ته راواړوه چې په آسیا جام کې د هند خلاف په سختو شیبو کې 28 منډې وکړې او کله چې د سریلانکا خلاف 128 منډې وکړې نو په دې سره یې خپل شهرت او حیثیت په کرکټ کې لا ځلانده کړ.
نو زه تل کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړم. کوشش زیار مې ډېرو بسلې و د هغې وجه وه چې ما ښې لوبې وکړې. نو اوس د ICC د خوانه زه نومینیټ شوی یم او ډېر زیات ویاړ کوم په خپل ځان چې د افغانستان له لورې په دغه لیست کې د دنیا په سطحه زما نوم راغلی. دا یوه ډېره غټه خبره ده.
همدارنګه د کرکټ نړیوالې شورا په خپلې فیسبوک پاڼې د غوره لوبغاړي جایزې لپاره هم 4 لوبغاړي نوماند کړي دي او د هغه لوبغاړي دي چې په 2022 کال کې د کرکټ په ټولو فارمټونو کې ښه ځلیدلي دي. په دې ډله کې پاکستاني لوبډل مشر بابر اعظم، د انګلینډ ټیسټ کپتان بن سټوکس، د زیمبابوې الاونډر لوبغاړی سکندر رضا او د نیوزیلند د ټیسټ لوبو لوبډل مشر چیمی ساوتی شامل دي. د غراس په دې لیست کې د شلوریزو سیالیو د غوره لوبغاړي د جایزې په پار 4 لوبغاړي اعلان کړي دي. په دې نمونو کې د پاکستان محمد رضوان، د هندوستان سوریا کمار یادوف، د زیمبابوې سکندر رضا او د انګلینډ ځوان الاونډر سام کرین شامل دي. د یو ورځنۍ سیالیو د غوره لوبغاړي جایزې ته هم 4 لوبغاړي نومول شوي دي چې د پاکستان بابر اعظم، د استرالیا ادم زیمخا، د زیمبابوې سکندر رضا او د ویسټ انډیز شای هوپ پکې شامل دي. او په ټیسټ کرکټ کې د 2022 کال د غوره لوبغاړي جایزې ته هم 4 لوبغاړي نوماندان او په دې جنګ کې د انګلستان دوه لوبغاړي بن سټوکس او جانی بریسټو، د استرالیا عثمان خواجه او د سویلي افریقا کې ګیسو رباډا شامل دي.
و اموردل چې د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې په 2022 زیږدیس کال کې غوره لوبغاړو ته جایزې ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپل ټولنیزو پاڼو په یو ویډیو کې د 2022 زیږدیس کال د کړو فعالیتونو لنډیز خپور کړی دی. په دې ویډیو کې د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان غږیدلی او ویلي دی چې په دې کال کې لګڼو مالی او سفری ستونزو سره سره هم ګڼې لاسته راوړنې درلودې. هغه په خپلو څرګندونو کې د لاسته راوړنو په توګه ملي لوبډلې ته د 15 کلن مالی ملاتړ، په عربي متحده اماراتو کې د نړیوال کرکټ کوربتوب د هوکړې، له 2023 کال څخه تر 2022 زیږدیز کاله پورې ملي لوبډلې ته په فیوچر ټور پروګرام کې په 3 واړه فارمټونو کې د 130 لوبو برابرول، له 2 کورنیو کمپنیو سره د مالی ملاتړ ترلاسه کول او په متحده عربي اماراتو کې د مالی ستونزو د حل لپاره د نړیوال بانکي اکاونټ خلاصول یاد کړل. نوموړي دغه راز ویلي دي:
نوې تشکیل یو ګټه دا و چې د دې په نتیجه کې موږ های پرفارمنس سنټر جوړ کړو، کوم چې د کرکټ بورډ د تخنیکی څانګې اړوند دی. خو دلته د لوبغاړو د روزنې، دوی د علاج لپاره هیڅ د کوم سیستم نه و. اوس به کوم کیمپونه چې په خارج کې کېتل ډېر زیات مصارف پر باندې راتلل.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
درنو اوریدونکو تاسو زمغه لا ازادي رادیو څخه اورئ. بیا هم په کرکټ کې تم کیږو. د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیئن شپ په پار د نهو هیوادونو ترمن ټیسټ لیگ سیالي پیل کړې دي. تر دې دمه د دې سیالیو د نمرو په جدول کې استرالیا مخکخه ده او لومړی مقام لري. استرالیا د پنځشنبه پورس په دویم ټیسټ سیالۍ کې هم سویلي افریقا ته ماتې ورکړه چې 12 نمرې ترلاسه کړې او په دې سره د نمرو سلنه 88.15 وته ورسېده او په لوبي ته تر نورو لوبډلو ډېر مخکې ده. استرالیا په سویلي افریقا سره یو بل ټیسټ سیالي هم کوي. د ټیسټ اتلولې د نمرو په جدول کې هندستان دویم او سریلانکا دریم مقام لري. د جدول د سر دوه لوبډلې به په 2023 زیږدیز کال کې د انګلستان په ول لوبغالي کې پیلوب کوي. د یادونه ده چې لومړی پړاو اتلولې نیوزیلند لوبډلې ګټلې و خو دا ځل پیلوبې تل رسیدو پاتې دي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کوربا او نیوزیلند ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه مساوي پای ته رسیدلې ده. په دې لوبه کې د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او آغا سلمان سلیزی ووهلې. په ټیسټ کرکټ کې بیا دا د آغا سلمان لپاره لومړنۍ سلیزه وه او د نیوزیلند لپاره بیا پخوانی لوبډل مشر کین ویلیامسن غبرګ سلیزه ووهله او ورسره ټام لیتم هم سلیزه جوړه کړې ده. په توپ اچونکو کې د پاکستان ورو توپ اچونکي ابرار احمد په دوو پاړیو کې شپږ او د نیوزیلند ورو توپ اچونکي ایش سودی بیا په دوو پاړیو کې اته لوبغاړي سوځولې دي. د دوی دویم لوبه به د جنوري په دویمه نیټه پیل شي.
ازادي راډیو پلنډ څپو په 19 دوويشت سلرويشت او 25 مترو باندې واوري.
اوس د فوټبال لنډۍ څخه
او د فوټبال لنډۍ په یو تازه خبر کې راغلي دي چې کریستیانو رونالډو د سعودي عربستان له النصر لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. دغه تړون به تر 2025 زیږدیز کاله پورې وي. د دې تړون له مخې به النصر لوبډله هر کال کریستیانو رونالډو ته تر 214 میلیون ډالرو پورې ورکوي. دا د فوټبال په تاریخ کې لومړنی لوبغاړی دی چې په دومره پیسو ورسره قرارداد کوي.
د فوټبال د نړۍ برازیلې وتل ستورې ارسن ارانتس چې په پیلې مشهور د پنځشنبه پورز د دسمبر په 9مه د 20 کلونو په عمر ومر. د پیلې لور اکلی نسمنټو په خپل انستګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینې اعلان کړ او لیکلي دي چې موږ له تاسو سره ډېر مینه لرو، آرام اوسئ. د پیلې په مړینه د لوبیز نړۍ اکثر لوبغاړي خپه شوي دي. په دې رپورت کې مو درته د پیلې د کارنامو او د هغه په مړینه د نورو لوبو د لوبغاړو څرګندونې راخستې دي. اکرام الله اکرام رپورت لري.
د فوټبال مشهور برازیلی ستوري پیلې ومړ. هغه د سرطان د ناروغۍ نه کړېدا او د تیرې پنځشنبه پورز د 20 کلونو په عمر لدی نړۍ وکوچې. پیل یوازینې فوټبالر و چې درې ځلې د فوټبال نړیوال جام اتلولي ګټلې وه. هغه په شلمه پیړۍ کې د فوټبال ډیر مشهور ستوری و او په 1999 کال د پیړۍ د غوره فوټبالر جایزې ته هم نومول شوی و. پیلې چې کله د 14 کلونو و چې د برازیل ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړه. نوموړي په 1958، 1962 او 1970 کلونو کې د فوټبال په نړیوالو جامونو کې ګډون درلود او دا درې جامونه برازیل وګټل. د نوموړي تر مړینې وروسته د سپورت د نړۍ بیلابیل ستورو هم د هغه په مرګ خواخوږي ښودلې او هغه یې د فوټبال په نړۍ کې د نه هېرېدونکي ستوري په توګه یاد کړی دی. د برازیل لوبډلې اوسنی ستوري لوبغاړي نیمار په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې تر پیلې وړاندې فوټبال یوازې ورزش و خو هغه فوټبال په سرګرمۍ او هنر بدل کړ. د پرتګال ملي لوبډلې لوبغاړي رونالډو هم د پیلې په مړینه ژور خفګان ښودلې او ویلي دي چې هغه د میلیونونو خلکو لپاره نه یوازې دا چې پرون او نن یو الهام و بلکې په راتلونکي کې به هم وي. هسپانوي ټینس ستوري رافیل نادال بیا په خپل بیان کې ځان بدبخته ښودلې چې د پیلې لوبې نه دي ننداره کړې او زیاته کړې ده چې هر وخت ورته دا خوونه شوي چې پیلې د فوټبال د نړۍ پاچا و. هندي کرکټر او افسانوي ستوري سچن تندولکر د پیلې مړینه د ټولي لوبیزې نړۍ لپاره ځایي بللې او ویلي دي چې د هغه میراث به تل ژوندی وي. د برازیل د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي په 2012 کې په 1250 لوبو کې 2 سوه 1 اتیا ګولونه ووهل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو.
د فوټبال په تړاو درته یو بل خبر هم لرو. د انګلستان د فوټبال لیگ سیالۍ تر 24 ځن وروسته بیا پیل شوې. دغه سیالۍ د فوټبال نړیوال جام لپاره ځنډې دلې وي. د فوټبال د نړۍ په دې ستر لیگ کې د ټول انګلستان په کچه شل لوبډلې سره سیالي کوي چې اوس مهال ارسنال لوبډله تر نورو مخکښه ده. مانچستر سیټي او نیوکاسل په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې دي. د دې لیگ د څو پړاوونو اتل لوبډله چلسی تر دې دمه په اتم مقام کې ځای لري او لیورپول تر مانچستر یونایټډ وروسته او شپږم ځای لري. د یادونه ده چې دا سیالۍ د جولای میاشتې په 13 نیټه پیل شوې وي. تاسو د خبرونه په فایل کې ووریدل چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ په خوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا دا چاره د افغانستان کرکټ لپاره ډیره خارځي. هغه وړاندې داسې وایي:
راشد خان د کپتانی په تړاو زه باید ووایم چې دا یو بهترینه پریکړه شوې ده. راشد خان باید د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د درې وړ فارمیټو کپتان ووسیږي. هغه کې دا وړتیا سته چې خپل لوبډله ډیره مخ په وړاندې بوزي. چون په دومره مصروفیت سره سره هم راشد خان یو لوبه هم د افغانستان نه ده مس کړې او پوره کمیټمنټ یې کوله د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ته، افغانستان کرکټ بورډ ته. نو که چیرته افغانستان غواړي نړیوال جامونه وګټي یا نړیوال جام کې یو غټ مقام ته ځان ورسوي، نو راشد خان ته باید کپتانی وسپاري. چون هغه په دې وخت کې نه تنها یو ډېر ښه کرکټر ده، بلکې یو ښه لیډر هم ده او په کرکټ باندې یو پوه او ځیرک لوبغاړی ده.
همدارنګ د افغانستان د ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړی دولت خان احمدزی بیا په دې اند دی: کراشد زینو مهمو کارونو ته په وخت پاملرنه وکړي نو افغانستان به ډیر ژر په شلوریز کرکټ کې په آسیا جام او یا هم شلوریز نړیوال جام کې یو خامخا ګټي.
ټی 20 کرکټ ټیم سی ماډرن ایرا ته رسو. اول موږ 15 پراپر ټی 20 بیټسمنان ساتو او دوم سیدا وکټ کیپر سره بیټسمن یې سره برخه موږ خاله. د وکټ کیپر نه علاوه به پراپر 15 بیټسمنان په ټیم کې ساتو، پراپر هم د ټی 20 سپیشلیست. ور سره به فاست بولینګ ان راونډر ساتو چې هغه واقعي یا په صحیح معنا ان راونډر وي. نو سپن بولینګ دمونږه خدا او فاست بولرز به مونږه ال فاست بولینګ ان راونډر نه علاوه دریف دي سي فاست بولران ساتو په ټیم کې چې هغه واقعي د ټی 20 د کولو مهارتونه ولري او دې ته باید ډیر ټایم ورکول سي او دا یو ټیم ډیر وخت وچلول سي او دا ټیم باید له هر فارمټ نه بیل یوزان ته ټیم جوړ سي او د دې مقصد دا و سی گی سی باید منګه په ټی 20 کې مخکې تلای سو او دا ټیم باید ځکه جدا سي چې په ټی 20 کې منګه دی شاکاب د ګټلو یا دی ورلد کپ د ګټلو چانس تا. نو په دې وجه باندې باید دا ټیم سي د ځانګړې یوزان ته وساتل سي.
لتا سه ټولو درنو اوریدونکو زخت ډیر مننه کو. زمونږ بلا ورزشی خبرونه بلونه په هم دی ورس پرېږي. ډیر مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واځه به دغه تانسته نه جوړیږي او عادت خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پورې خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي د راپور تر څنګ لار واپو سره مرکه هم درته لرو، خو پایلې لا راپور کوو. ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دی وایي کله چې په یو خصوصي ښوونځي کې ښوونکی مقرر شو، دومره په ځان بې باوره و چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نه شوای کولای.
اول چې شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټولو را پورې خندل امام څه نه شو څه خولې نه شو بسلی. اخره کې یو څو شاګردان لاړل، شکایت یې وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړو. بیا لاړم هغه ځای مې پرېښو، بیا بل ځای ته لاړم، سیوی مې ورکړه هغه ځای کې. بیا اوس ځای په خایسي ومنلم، بیا شاګردان ډېر رانه خوشحاله و. درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو، درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي و. مونږ خپله سی او کور کې مې ماشومان و، مشمان باندې پریکټیس کول، ان تختم پیدا کړی و، خپل تختې باندې لیکچر ورکول، مشمان د سیزده کول د انګلیسي د سیمټور باندې لاړم.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلای.
دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو، یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلې دي هغه تر رسیدلې نه یو. لکه ما څو ځینې مثلا یا م کورس ویلای، مثلا کورس کې مې ښه نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی، زه په ډیر خوشاله کور ته راغلی. ټول تمیل والا ما سرٹیفیکیٹ اخیستا ہے، جیسے مثلا دے جبا کے ڈیر نمرے ماں اڑی دی، یا فلانا ڈپارٹمنٹ یا مثلا یا مضمون کی میں خیر نمرے اخیستے دی. دوی رہتا ہے واضح بے غیر تانا سنا جوڑی گی واضح تو خبر و قصہ کا موسا دا اصل دلیل ہم داد ہے نئے دلیل ہے اس مثلا منگا اس نس کا لے اس سٹیج پر سر باندھے لاٹ سمے اسی بارہ کی خبر ہو کم دا ټول دی ہم دا تاثیر کرا.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډیر وخت یو ډول او تکراری ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچېری خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو، زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې، او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مونږ رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیدی شي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې دی ډیر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده، بیا ورپسې ښوونځی او پوهنتون هم دغسې. که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي او هغه دې ته وهڅول شي چې دی راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دی له ځان سره څه لري خو نشي کولای، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپل په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي، یو ویلتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وژنی. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسی چې په ځان د باور ورختموي.
یو وخت کې زما سره زما د کلی زخړي خپلوان یا ملګری په فیسبوک کې ول، یا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کوم لیکنه به مې وکړه، خو ته باندې دوی سره به نه ور جوړه کنه دوی ذهنتون سره. بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل، داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم، او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي، ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې و. بیا ما خاطه دا وبلل چې هغه ټول ملي لري کړل، پرې مې نه کول چې هغه زما روحیه کمزوري کی. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم، په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ مخ شوی ملکم د فلانی زوی کولای شي تی نشي کولای مګم ما باندې هغه زنه ده کړی زګی ز پویدم چې تراغه خ کوي شم کغه په یو برخه کې مثال کار کوي شي کی ز په بل برخه کې تراغه ډیر پیوړی و
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څډول فکر کوي تر ډیر ژوند هم هماغه سی وی دا نو موړی په وینا ک ځوانان غواړي چې ژوند ښه شي باید ځان پاړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډیر کړي
هغه څه چې مونږ فکر کوو هغه زمونږ په کړو وړو کې اثر کوي یعنی که مونږ چیرې وایو چې زه یې نشم کولای خو طبیعي ده په کړو وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي خو که چیرې کوشش وکړو زه بیا کولای شم یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کړو مثبت فکر وکړو یعنی ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید مونږ ووایو چې زه یې کولای شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم زه فرض مثال نه ناکامېږم د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ یې باید ووایو
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولای شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم استاد یو شمیر ځوانان په خپل ځان باور نه لري عوامل څه دی ولې دوی په ځان باور نه لري
اول مورد ما ولید هغه هدف وو ډیری تنکی ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي دویم هم مقایسه ده دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکی ځوانانو سره مقایسه کوي درېم توقعات یا غوښتنې دي ډېری ځوانان او تنکی ځوانان له ژوند ډېر څه غواړي ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي څلورم مورد د والدینو د مور او پلار او د کورنیو پاملرنه ده پنځم مورد د فشار مسله ده له بده مرغه وایم چې ډېر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي یعنی د استاد لخوا فشار د ملګرو لخوا فشار د کورنۍ لخوا فشار د ټولنې لخوا فشار د همزولو لخوا فشار په هر چیرته په یو شکل فشار شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار وضعیت مسله ده دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي اووم هم د ملاتړ نشتون ده معمولا ځوانان تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي اتم مورد محرومیتونه دي تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکی ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري نهم مورد د یوه وچ دیکتاتورانه ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده هغه دولتونه هغه سیاستونه هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي بسته دي ټولنپوهنې له نظره هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکی ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه ویني هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي
له ګڼو بریاو شاته کیږي معمولا قربانی شخصیت پیدا کی یعنی یو ډول ایثارګر او په اسلام هر چاته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي لګړ وروي ستون سر مخامخ کیږي اروي اختلالونه پیدا کوي ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي په خوب کې ستونزې پیدا کوي یو ډول تسلیم یار چته پر برخه کې تسلیمیږي ډیر ځله وابستګي په نورو باندې په کورنۍ په مخالف جنس په لویانو په دیو په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کوي یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري له بعد مرغه که موږ وکولای سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کو نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو
مننه استاد وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان په خپل نفس باور پیدا کړي
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکم ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی که یو ځوان خپل ځان ومني که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسی که یو ځوان خپل ژوند مخیس کی که یو ځوان وکولای سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی دای کولای سي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس
پر خپل بجان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده د ځان منل دي مسؤلیت منل دي قاطعیت یا غوڅتوب ده موخه ده او انسجام ده که دغه موارد تر سره سي نه تنل برندل په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کیږي پیدا کی او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي منظم فکر یا مثبت فکر وکړي مثبت عمل وکړي او آماده واوسي چمتووالی ولري ژوند ته د ژوند چارو ته امورو ته مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري
درنو اوریدونکو دا وا د دیونی د تان نڅنګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري ازادي رادیو پر لاندو چپو پر شپارس اشاریه و
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای څنګه